امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن شنبه ده، د 1409 کال د حمل د میاشتې 15مه ده چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې 15مه کیږي. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بنگلاديش پولیسو یو تن چې د ځان پورې 14 کې مواد تړلي ول، د دې هواد په پایتخت ډاکې کې 14 کړي. په 14 کې یوازې بریدکوونکي وژل شوی، خو بل چاته زیان نه دی وښتی. پولیس وایي چې د غزان مرګ بری د ډاکې د نړیوال هوایي ډګر په سړک شوی دی. امنیتي مسؤلونو تر اوسه د بریدکوونکي په حق لډیر څه نه دی ویلي، خو وایي چې عمر یې ښایي د 15 او 1.5 کالونو ترمنځ وي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي دي چې برید هغوی کړی. دا په رواني میاشت کې دویم ځان مرګ بری دی چې د بنګلاديش په پایتخت ډاکې کې کیږي. د خالد مسعود په نامه هغه برید کوونکی چې د همدې تیرې چهارشنبې په ورځې په لندن کې 4 کسان ووژل او لسګونه نورې ژوبل کړل، 3 ځله پخوا هم بندي شوی و. مسعود په دې شهرت درلود چې زخته ډېر شراب څښل او زر بې حوصلې کېده. د هغه هوټل منیجر چې خالد د برید نه 3 شپې وړاندې ترې وتلی و، ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د هغه رویه ډیره دوستانه وه او داسې تصور یې هم نه کوه چې د خلکو د وژلو نیت به ولري. خالد مسعود چې پخوانی نوم یې ادریان ایلمز دی، اوس 52 کلن دی. هغه په 2001 کال کې هم یو کس د شراب خانې مخې ته د لفظي شخړې نه وروسته په چاقو وهلی و چې بیا د 2 کلونو لپاره بندي شه. د مهاجرینو او پناه غوښتونکو یوه بیړۍ د ترکیې د کاواش اداسی خرګوټی سره نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکیې مطبوعاتو ویلي دي چې ساحلي ګارد یوازې د 12 تنو مړې پیدا کړې دي او ډېر کسان لا هم تری تم دي. ساحلي ګارد 9 کسان ژوندې ژغورلي او 2 کسان یې نیولي دي چې ګمان کېږي قاچاقبران به وي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د هغو 2 کښتیو د مهاجرینو په هکله هیڅ معلومات تر اوسه پر لاس نه دي راغلي چې د همدې میاشتې په 28 نیټې د لیبیا په ساحل کې چپه شوي دي. په دې کښتیو کې تقریبا 140 کسان سپاره وه. خو ژغورونکو یوازې 45 تنه ژوندي ژغورلي او د نورو درک نه دی معلوم. ملګری ملتونه وایي اسرائیل د امنیت شورا په حق غوښتنې عمل نه دی کړی چې په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودو ناقلونو لپاره د کورونو نه جوړول ترې غوښتي ول. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولی ملادینوف پرون د جمعې په ورځ د امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل د نړیوالو قوانینو برخلاف په لوړه کچه د کورونو جوړول زیات کړي دي. ښاغلی ملادینوف په خپل خبره کې وویل چې د اسرائیل د پارلمان د تازه پریکړې نه چې د کورونو د جوړولو امر یې ورکړی، دا څرګندېږي چې دغه هیواد د فلسطینیانو نه په نیول شوې خاوره کې د کورونو د جوړولو پلان جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د همدې میاشتې په 1:30 نیټې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې وای چې دا غونډه د اپریل د میاشتې په 15 او 16 نیټې شوې وه چې امریکا ویلي ول د بهرنیو چارو وزیر به پکې برخه ونه شي اخیستلی. د امریکا دغه پریکړې د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړلې، ځکه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت ناټو د کار لویدلی سازمان یاد کړی و او په ځینو غړیو انتقاد هم کړی و چې د سازمان سره په کافي اندازه مالي مرستې نه کوي. خو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون د جمعې په ورځ وویل چې د غونډې مهالویش بدل شو. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به هم وکړی شي چې برخه پکې واخلي. په خپله د ناټو سازمان تر اوسه په دې حکله کومه تبصره نه ده کړې. په فرانسې کې پولیس وایي یو تن چې تر اوسه یې هویت نه دی معلوم شوی، د اورګاډي یو سټیشن سره نږدې په خلکو ډزې کړې دي او 3 تنه زخمیان کړي دي. دغه پیښه نن د شنبې په ورځ د فرانسې د لیل په ښار کې شوې ده. سره له دې چې په فرانسې کې د تروریستي بریدونو نه وروسته لا هم اضطراري حالت روان دی، خو امنیتي مسؤلین وایي چې تر اوسه نه ده معلومه دغه شخص ولې په خلکو ډزې وکړلې. محلي مطبوعاتو ویلي دي چې ښایي دا کار د سیمه ایزو جنایي ډلو کار وي، خو تر اوسه پورې په دې حکله څه نه دي ویل شوي چې برید کوونکی څوک و. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې 3 تنه بلاک چلوونکي بندیان کړي دي. د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI په هغو په هغوی دا تور لګولی چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې شیان خپاره کړي دي چې د اسلام ته سپکاوی ګڼل کیږي. چارواکي وایي چې دغو دریو کسانو لپټاپ کمپیوټرونه هم ضبط کړي دي چې معلومه شي دننه پکې څه ډول معلومات ثبت دي. په پاکستان کې د اسلام پیغمبر او دینی مقدساتو ته د سپکاوي قانون ډیر جدي ګڼل کیږي. هغوی چې دا جرم کوي که پرې ثابته شي د مرګ یا عمري قید سزا پرې اخیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امنیتي ادارو ته امر کړی و چې په ټولنیزو رسنیو کې د اسلام ضد موادو په خلاف دي جدي مبارزه وکړي. دا ول د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ، زموږ د سهارنۍ خبرونې لومړی رپورټ دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال په دغه هیواد کې له دیارلسو زرو څخه زیات کسان چې 85% یې ښځې دي د نري رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي. نن په نړۍ کې د نري رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال رپورټ ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی چې هر کال په دغه هیواد کې له 10,000 څخه زیات کسان چې 85% یې خزی دي د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دوی کوي تیب رئیس ډاکټر نجیب الله صافی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې هر کال 85% زیات کسان تازه د نری رنځ په ناروغۍ اخته کیږي چې دا وزارت دغه شمیر یوازې 2,200 ته روغتیا خدمتونه برابرې. ګرمجمو
1,907
مرکز د سره تر کشور. ډاکټر صافی ویل د نری رنځ ملین د پاره پټول هیواد کې په مجموعي ډول 1,910 نقطي مرکزونه شته او هر کال په افغانستان کې په هرو 3,000 کسانو کې 3,000 وختنۍ د نری رنځ د ناروغۍ لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوالې ادارې د شمیرونو لمخې اوس وخت کې په نړۍ کې هر کال 1.5 میلیونه کسان د نری رنځ د ناروغۍ لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ادارې د ریپورت لمخې افغانستان د نړۍ په هغو 22 هیوادو کې شامل دی چې پکې د نری رنځ د ناروغۍ پیښې زیاتې دي. نن په ټوله نړۍ کې د نری رنځ د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د جمعې ورځي دروسخته لامل ټاکل شوی دا ورځ پر روانه ونې کې په وغونډه کې ولمانځل شي. په افغانستان کې ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل د سړو پر تله خزې ډېری د نری رنځ په ناروغۍ اخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په نری رنځ د ټولو اخته کسانو 85% یې خزې دي. ډاکټران وایي چې د دې یو علت دا دی چې په کورونو کې خزې خواړه سړو ته برابروي او په خپله هغوی اکثره له سړو پاتې خواړه خوري. د دې سربېره په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او جګړو هم په دغه هیواد کې د نری رنځ ناروغي پراخه کړی دا. په نری رنځ اخته اکثره ناروغان وایي چې دوی نه پوهېدل چې په دغې ناروغۍ اخته دي او ګمان کوي چې په دې درملو به یې ناروغي ښه شي. عبدالله چې په نری رنځ اخته و وایي چې د درملو له خوړو وروسته اوس روغ شوی.
ما سابق مریض بودم یک سال پیش
خاغلی عبدالله ویل زه یو کال وړاندې ناروغم، اته میاشتې مې دارو وخوړل، اوس د خدای فضل دی ښه یم. اوس هغه نور هیوادوال چې زما د اوسېدلو په سیمه کې په دې ناروغۍ اخته وي هغوی دغې مرکز ته د درملنې دپاره راوړم. د افغانستان د نری رنځ د مخنیوي د ملي پروګرام د مرکز د روغتیایي کارکوونکو د وینا له مخې اوس د پخوا پرتله د نری رنځ زیات شمېر ناروغان دغه مرکز ته مراجعه کوي. د شاغا په نوم د افغانستان د نری رنځ د مخنیوي د ملي پروګرام مرکز یو روغتیایي کارکوونکي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې رسنیو هم د خلکو خبرتیا او پوهاوی کې ډیر مرسته کړې ده.
مریضا حال خیلی زیاد است در شفاخانه، به او خاطر ما کیسای ما
خغلی شغاویل اوس په روغتون کې ناروغان ډیر دي. د همدې لامل موږ زیات د نری رنس په ناروغي داخته ناروغانو مثبت پیخي لرو او موږ د دبليو ایچ او د اټکل پرتله زیات مثبت پیخي ثبتو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ویکوي طب د ریاست د وینا له مخې هر هغه څوک چې د دوه اونیو لپاره په پرله پسې توګه ټوخی ولري او ټوخی په دې درملنه خنشي او یا هم هغه چې په ټوخی کې بلغم وي یا سینه درد کوي تب لري او یا هم پیل خو خولي کوي ارتیا د چروختي مرکز ته ورشي او د نری رنځ د ناروغي لپاره خپل ځان معاینه کړي. ډاکټر وایي چې دا ناروغي د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې ناروغ پر خپل وخت ډاکټر ته ورشي او د ډاکټر د سپارښتنې لمخې په خپل وخت درمل وخوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کندوز چارواکو د دغه ولایت له یو شمېر مدني فعالانو فعال و ځوانانو او عامو خلکو سره غیر رسمي غونډه جوړه کړې وه چې هر چا په آزاد او مستقیم ډول له چارواکو سره په روانو حالاتو خبرې کولی سوای. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
د قندوز عام خلکو ځوانانو مدني فعالانو او دولتي چارواکو د اودان په دخته کې چې په دې ورځو کې د ملي زیدې ل رسمي کارونو پرته غیر رسمي غونډه جوړه کړې و. راټول شو ځوانانو د قندوز د حالات او اړوند موجوده اندېښنې په آزادانه ډول ل چارواکو سره مطرح کولې شوې. په دغه ناسته کې په لسګونو راټول شوي خلک پر روانو چارو او د قندوز په ستونزو وغږېدل. د قندوز مدني فعالانو له محلي حکومت څخه د ملاتړ غږ وکړ. وی ویل چې دوی په دې خاطر دغه میله یا غیر رسمي غونډه جوړه کړې چې په مستقیم ډول خپل ستونزې د چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر غوږونو ورسوي. په غونډه کې د قندوز والی د ملي امنیت رئیس او د امنیت قماندان او نور مسؤلینو هم ګډون کړی و. دوه تنو ځوانانو انجینر جان محمد بلوچ او عصمت مسلم په غونډه کې وویل چې مرکزی او محلي دولت باید له ځوانانو ګټه واخلي او د دوی له فکرونو او پلانونو څخه د دولتي ادارو په سمون کې استفاده وکړي. جان محمد بلوچ زیاته کړه
مرکزی دولت هم باید ځوانانو باندې باید زیاته توجه وکړي ځکه ځوانان هغه انرژي ده چې کولای شي تحول راوړي په ملک کې. د دوی طرحې باید ومني، د دوی سره باید مشورې وسي او د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
د ځوان غبرګون د ټولنې مشر عصمت مسلم هم د ځوانانو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي. هغه وویل
په ډلګیو ډلګیو او په پراګنده توګه نه کندز جوړولای شو، نه یې ولسوالۍ سمولای شو. کوم جوړوي نو په اتحاد او اتفاق به جوړو. اړینه دا ده چې زموږ رهبری او ځوانان په ګډه سره په ذهنونو کار وکړي او په داسې ستراتیژیانو کار وکړي چې د خلکو هغه ویره، هغه ترس چې د دوی په زړونو کې دی دا ترې لرې شي. غوښتنه مې هم د رهبری نه دا ده د پوهې په برخه کې او هغه ول ځوانان چې په هر برخه کې پیاوړي دي هغه ته فرصت ورکړي ترڅو دا وطن جوړ شي.
راټول شو ځوانانو له چارواکو غوښتل چې باید ټولې امنیتي ادارې په ګډه د دغه ولایت د جوړولو او امن کولو لپاره هڅه وکړي او غوښتنه یې وکړه چې باید هر کال د چارواکو عوام خلکو ترمنځ همداسې غیر رسمي غونډې په همدې موسم کې جوړې شي. د قندوز والی اسدالله عمرخیل هم له ځوانانو سره د دغه ډول غیر رسمي غونډو او میلو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې که د قندوز هر ځوان ځان والی وګڼي او چارواکي ځانونه د خلکو خادمان وګڼي ډیر زر به ټولې ستونزې هواری شي.
واقعا نن ډیر جای د شکر ده هغو ځوانانو ته د دې ملک د آینده رسالت د هغوی په اوږو ده. دوی ته دا په ډاګه وایم چې نننی قندوز پروننی قندوز مه حسابوي. لله الحمد د قندوز ټول اولس په دې فکر سوی دي چې د منګه یوازینی کامیابی د منګ په وحدت کړه. د دې وحدت هغه مضبوطه کړی هغه هم دغه ځوان نسل او ځوان قشر.
په قندوز کې دا لومړی ځل دی چې د دغه ولایت چارواکي له عامو خلکو مدني فعالانو او ځوانانو سره د میلی په نامه غیر رسمي ناسته کوي او د ولایت پر ستونزو له هر ډول سانسور پرته د ځوانانو ستونزو ته غوږی خودل کیږي. راټول شو ځوانانو ویل چې له دغه ناستې هدف چارواکو ته په آزادانه ډول د خپل غږ رسول دي او دوی به د ورته غونډو د جوړولو لپاره هڅه کوي ترڅو د قندوز برخلیک ته تغییر ورکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی.
د چین صدر اعظم لی کانګ استرالیا ته د 15 ورځو په سفر تللی دی چې د استرالیایي مشرانو سره به د بین المللي تجارت په تقویه کې دوه باندې ټینګار وکړي. په دې باره کې خبریال فیل مرسر د سیدنی څخه رپورټ را لېږلی دی.
د استرالیا یو ورځپاڼه لیکي چې صدر اعظم لی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغو تبصرو ته چې د انزوا په ارتباط یې کړی دی اشاره وکړله. خپل هیواد یې د روان کال په سر کې د بحر الکاهل نه په اخوا له انډیوالۍ نه ویسته چې دغه موافقه 12 هیوادونو لاسلیک کړې وه او د درستې نړۍ د 40% اقتصاد نمایندګي کوي. لی وویل حمایت واقعي ژغورنه نه ده، تاریخ داسې په شان نه شي تلای لکه څنګه چې د وخت مایل په څټ کېدی نه شي. څارونکي په دې عقیده دي چې د ټرمپ پالیسي و چین ته موقع په لاس ورکړه چې یوه ستراتیژیکه خالی ګاډکه کې او چین ته اجازه ورکوي چې خپل ځان د آزاد تجارت د اتل په حیث په نړۍ وپیژني. استرالیا یوه له هغو هیوادونو نه ده چې د نړیوال کېدو ملاتړ کوي چې د جنوبي کوریا او جاپان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره یې د آزاد تجارت یو شمېر موافقې لاسلیک کړي دي او په دې وروستیو وختو کې چین یو ستر تجارتي انډیوال شوی دی. مګر کانبرا له ډېر پخوانه د امریکا سره نظامی اتحاد لري چې دا ډیپلوماتیکه ساحه پیچلی کوي. د استرالیا په ملي پوهنتون کې د چین د مرکز د رئیس مرستیال جین ګولی په قول دغه روابط د امریکا او چین ترمنځ د تاوتریخوالي په وخت کې پوره امتحان شوی دی. جین ګولی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
pretty simple dividing line in a way of thinking about the economic relationship with China and our alliance with the United States, and we've managed those two things pretty comfortably, I think, through to this point. But it does seem to have reached a fairly critical juncture, you know, with tensions growing between the United States
and China. چین او د امریکا سره د اقتصادي روابطو په اړه کې اصلي په یو طریقه هدف حاصل لري او زه فکر کوم چې تر دې وخت پورې موږ دغه دواړه موضوعګانې په خشان پر مخ بیولې دي، مګر د هغه تاوتریخوالي په نظر کې نیولو سره چې د امریکا او چین ترمنځ وده کوي داسې ښکاري چې مهم پړاو ته رسیدلی یو، په خاصه توګه د تجارت، مګر په نورو برخو کې هم، ځکه نو استرالیا په دغه لار حرکت کوي او زه فکر کوم چې دا مخ په زیاتېدونکې توګه مشکله کیږي. توقع ده چې لی د خپل 15 ورځنی سفر په وخت کې استرالیایي شرکتونه تشویق کړي چې د مرکزی آسیا نه نیولې آن تر اروپا، جنوبي شرقي آسیا، جنوبي آسیا او افریقا پورې په یو لړ بنیادي پروژو کې د چین سره یوځای شي. توقع ده چې استرالیایي ماموران د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین مخ په زیاتېدونکې توګه د نظامی حضور په باره کې خبرې وکړي. صدر اعظم مالکولم تورنبول وویل ادب په سیمه کې د دغه تاوتریخوالي په باره کې د لی سره صمیمي او ګټورې خبرې وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د کینیا مرکزی سیمې وچکالی سخت ځپلې دي. د سیاسي مانورو او ځمکو د استعمال مسایل هم راپورته کړي دي. د امریکا غږ د خبريال جک ګریک د رپورټ پښتو متن به زموږ همکار خلیل خان تاسو ته ووري.
داسې ښکاري چې مرغان او ځنګلي ژوي به وزنې څوک وي چې د مړو سو پلانو واو سرای خرونو پسونو او نور داسې ژوي او څاروي چې د کیپیا په ځمکو مړه پراته دي ګټه پورته کړي. د کینیا دغه سیمه د سیلانیانو د سیل لپاره ډیره مشهوره ده. ځینې یوانان د وچکالۍ له وجې مړه سوي دي او ځینې بیا وسلوالو شپنو وشتلي دي چې د خپلو پسونو غواو او نور څارویو لپاره اوبه او واښه پیدا کړي. ځایي د مځکو او د څړ ځایونو خاوندان او د چاپیریال ساتنې لپاره ساتل سوي خوندي ځایو سیمو مشران وایي چې دغه شپانه د دوی شخصي جدادونو ته ورنوتي دي او هغه واښه او اوبه چې دوی د خپلو څارویو لپاره مشخص کړي استعمالوي. دغه شپنو د زیتونو ونی هم وهل دي او حتی په یو سیمه کې یو زید څاروي خاوند هم د مارش میاست کې هغه مهال ووشي چې هغه خپل سپوزل سوي کورنو د لیدو لپاره تللی و. تر اوسه د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل سوي دي. مارټر ایونز چې د لیکې پیا د بزګرو د اتحادیې مشر دی او خپل هم د څاروي خاوند دی داسې وایي.
This is not the first dry season we've had. When this thing happened, it wasn't a matter of drought.
دا لمړی ځل نه دی چې بارونه نه دي سیبي او وچکالی راغلی ده او کله چې داسې یو حالت وي دا نوره د وچکالی مسله نه ده. کله چې دا خلک راغلل د بارونو نورمال موسم او تر کومه برده چې موږ ورته ګورو نو دا یو سیاسي اړخ یا خاص دی. دوی څاروي د علی په توګه کاروي چې د خلکو شخصي جدادونه ونیسي. په داسې حال کې چې په کینیا کې عمومي انتخابات رنږدې سوي دي، زیاتره سیاستمداران د دغو وسلوالو شپنو اساسي ملاتړ کوي او دوی هڅوي چې هر څه چې دوی غواړي وادي اخلي. یو ځای کس مامو عبدالله داسې وایي:
We are very much worried because I can see this issue is political. This is not a illegal grazing. This is
موږ ډېر په تشویش کې یو، ځکه چې موږ دا ستونزه په قانوني توګه د څارویو د څړ نه بلکې سیاسي وینو او دا غیر عادي او غیر قانوني د څارویو د څړ مسله ده. او حتی زموږ د پاره هم په عمومي انتخاباتو کې رای ورکول اوس د خپګان ځای دی. دوی غواړي چې موږ په دې خلکو چې وسلې ورسره دي او د لاکپیا شمالي سیمې ونیسي وویروي. بلی خواش پانه بیا د دلیل ورکوي چې په دې مشکل حالاتو کې تر خپل وسه کوشش کوي چې ژوندۍ پاتې شي.
ا مې موږ باغ مو نه چې مولا مولا کا تاني
هغه وایي زه خبر یم چې زه سم کار نه کوم چې د یو بل چا د څارویو د څړ په ځای کې پاتې سم او زه په دې خوشحاله نه یم چې دا خلک موږ ته په دې نظر ګوري، خو اوس مهال موږ دا یوازنی لار لرو ځکه چې زما غواوی مري. ځینې کارپوهانو بیا ویلي چې د حد زیاته څړ او اوږدمهاله پلان نشتوالی د شمالي سیمو د وچکالۍ ذمهوار دي. کینیا حکومت اعلان کړی دی چې دوی په لیکیپیا او نورو سیمو کې دفاعي ځواکونه واستوي چې غیر قانوني وسلې راټول کړي او امنیت ټینګ کړي. ځایي خلک په پوځیانو باندې ټینګار کوي چې د زغم څخه دې کار واخلي، ځکه چې دوی هغه څوک دي چې دلته به پاتوي او د پایلو سره به مخامخ وي. البته د دې مسلې اوږدمهاله حل پکار دي، خو اوس دپاره خلک یوازنی د دې هیله لري چې بارانونه ژر وسي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په خفګان یا زړه تنګي په نړۍ کې د خلکو د مایوبتوب تر ټولو غټ علت دی. دغه ادارې ویلي دي چې دا هم دا اوس د 300 میلیونو څخه زیات خلک د زړه تنګي په ناروغۍ باندې اخته دي او په تیرو لسو کالو کې 18 په سلو کې زیات شوي دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د ادارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د WHO په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4% کې کیږي. معنی دا چې په هر 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 13 کالونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18% کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغه اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 100 کسانو کې یو د زړه تنګوالی لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړیو په پرتله 1.5 چنده زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80% کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غاک ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور ایگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثال افریقایي هیوادونه دي، هلته تقریبا 40 یا 50% خلک د 15 کالونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څه موده وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټه شي او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نړیوال بانک رپورټ ورکړی دی چې د 15 او 1 میلیارد ډالرو زیاته برخه به افریقا ته ورکړل شي. د بین المللي پرمختګ اتحادیه به په راتلونکو 2 کالو کې دا پیسې په 10.5 هیوادونو کې د ژوند د ژغورنې او د ژوند د بدلون په فعالیتونو باندې ولګوي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورټ لري.
د نړیوال بانک رپورت وایي د 15 میلیارډ ډالرو نه 45 میلیارډ ډالر به افریقایي سیمې ته ورکړی شي چې دا د پرمختګ په منظور تخصیص شوی دی. رپورت زیاتوي نورو هیوادونو ته چې دغه پیسې ورکولی کېږي په هغوی کې د بحر کاهل واړه هیوادونه شامل دي چې د اقلیم د بدلون د ګواښونو سره مخامخ دي او د امریکا په نیمه کره کې د هیتی په شان کمزوري ملکونه راځي. دغه بودجه چې له جولای نه تر 2000 کال پورې ده نو په 2 کمزور هیوادونو کې به په خاصه توګه په پرمختیایي پروژو باندې ولګول شي. په دغو هیوادونو کې ګیندی، نیپال، نیجیر او تاجکستان شامل دي. اکسن وان تروت سمبرګ چې په نړیوال بانک کې د پرمختیایي پروګرامونو د رئیس مرستیال دی وایي دغه مرسته به د سلګونو میلیونو خلکو په ژوند کې فرق راولي. د مثال په توګه دی وایي دا به تر 400 میلیونو کسانو د روغتیا او مکمل غذا په برخه کې اساسي خدمتونه وکړي. تروت سمبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We will or expect to train up to 10 million teachers to benefit 300 plus million children. We intend to immunize between 130 and 180 million children.
موږ به تر 100 میلیونو پورې ښوونکو ته روزنه ورکړو چې له دوی نه څه باندې 300 میلیونه ماشومان ګټه اخیستی شي. موږ په نیت کې لرو چې د 130 او 180 میلیونو ترمنځ ماشومان د مرضونو په مقابل کې وقایه کړو او د پاکو اوبو په برخه کې به سرمایه ګذاري وشي چې تر 45 میلیونو په کسانو پورې به ورنه ګټه واخلي. د بین المللي پرمختګ ټولنه په عمومي توګه د اوږدې مودې په پروژو باندې ټینګار کوي او د هغو خلکو سره مرسته کوي چې د ستونزو سره مخامخ وي. وان تروت سمبرګ امریکا غږ ته وویل آی ډی اے اعلان وکړ چې 1.6 میلیارډ ډالر د اضطراري حالاتو لپاره بیل شوي دي چې په یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال کې د خلکو سره مرسته به وشي چې د اټکل له مخې 40 میلیونه خلک د قحطې د خطر سره مخامخ دي. وان تروت سمبرګ بیا وایي
The financial support will be a combination of recently approved operations that we have been in the last 6-8 months that were already starting to target.
د دغه مالی مرسته نه به په دوه برخو کې کار واخیستل شي چې لومړی برخه په 13 میاشتو کې پیل شوې ده. د مثال په ډول د نایجیریا په شمال کې او باقی پاتې موږ ساتلې دي چې د ستونزو په موقع به ورنه کار واخیستل شي. وان تروت سمبرګ وایي آی ډی اے لا تر اوسه تقریبا 300 میلیونه ډالر لري چې له هغو پرمختیایي پروژو نه پاتې دي چې په 13 کالو کې بشپړ شوي دي. دغه پیسې به په قاطع ځپلو خلکو باندې ولګول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست امنیتي منصوبینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه جدي کړې ده. مسؤلینو له خلکو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیره چې نن یې خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د مخدره موادو د قاچاق او کاروباریانو پر ضد مبارزه جدي کړې او یو شمېر لاسته راوړنې هم لري. هغه وویل چې د پولیسو د هلو ځلو په نتیجه کې د نورو امنیتي ادارو په همکارۍ سره د مخدره موادو یو شمېر قاچاقبران نیولي عدلي او قضایي ادارو ته ورمعرفي کړي دي.
د نوي کال پر ورځو سره پولیسو ته مې امر کړی دی هر ځای کې هر پولیس چې وي نه تنها د مخدره موادو مبارزې مدیریت پولیس بلکې ټول پولیس چې په ولسوالیو کې او په نورو ځایونو کې دندې لري هغوی ته مې هم امر کړی دی چې د دې په مقابل کې مبارزه وکړي. قاچاقوړونکي خرڅوونکي قاچاقبران ونیسي او د قانون منګولو ته وسپري.
قومندان فیض الله غیرت د وی پښتنې په ځواب کې هغه ادعا رد نه کړې چې ګڼې ځینې حکومتي منصوبین د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره لاس لري، مګر پر وړاندې د جدي غبرګون خبرداری ورکړ.
خو زه باید ووایم چې زمونږ مبارزه روان ده، په دې کې هم زه شک نه بولم، خو مونږ ډېر تعداد کسان نیولې دي چې عملا فلم په زندان کې زمونږ د خوست په مبس کې شتون لري.
نوموړي سلګونه لیترال کلی مشروبات چې په ځانګړو بوتلونو کې ځای پر ځای شوي وو هم خبریالانو ته وښودل. د ده په وینا د الکولي مشروبات د ښار اړوند له یوه کور څخه پولیسو ترلاسه کړي، خو زیاتوي چې کاروباریان یې مخکې له عملیاتو تښتیدلي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.